دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
جمهوری ریاست وای ټاکل شوی سبا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړې مراسم وشي. سعودي عربستان د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره په موقتی توګه د قطف ولاته د خلکو تګ راتک بند کړی دی. او په چین کې یو هوټل ویدلای دی چې د کورونا وایروس سخت شوی کسان پکې قرنطین ول.
نن په دې خبرونه کې د خبرونو نه وروسته یو موضوع دا ده چې د مارچ اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي.
اتم د مارچ یو موقع ده چې ټولو ته یو یادونه وسی چې د ښځو وضعیت نور هم جدي وګڼل سي.
مشهور او نرمند نغمه وایي چې هغه د افغانستان راتلونکي ته اندېښمنه ده.
نو کبیا طالبان مثال راسی نو او شوزتا غمان کوم چې داسې ازادي ورکی چې خو ذکر وکي.
د خبرونه زیاتره برخه نن د خزو نړیواله ورځ ته ځانګړې شوې ده. خود دې یو نور مطالبه نه مخکې ز زیبا خادم او اشرف الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. اول د افغانستان څخه خبرونه وری. جمهوری ریاست وای ټاکل شوی سبا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړې مراسم وشي. د ارګ د ویان مارستیالی دورانی وزیري امریکا غږ ته وویل چې د مراسم د پاره ټول ترتیبات نیول شوی دي. میرمن دورانی وزیري وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه مراسمو کې د ګډون په هدف د بهرنیو میلمنو لیست چمتو کړی دی چې په وینا یې زرګونه کسان به پکې ګډون وکړي. دورانی وزیر همدارنګه وویل چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې عبدالله پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او ګڼو نورو افغان سیاسونو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. بل پلو د حکومت اجرایی ریاست هم د جمهور رئیس په توګه د عبدالله د لوړې مراسمو ته د چمتووالي خبر ورکړی.
د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر ویلي دي چې د مهاجرت پالیسۍ د تصویب لپاره کابینه ته استولي. خاغلی برخی ویلی دی د سولې روسته د مهاجرینو د ستنیدلو پلان باندې لا هم کار کوي. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلی د مهاجرو ستنیدل او پټولنه کې د هغوی ادغام د غیر منظم مهاجرتونو مخنیوي او د منظم مهاجرتونو حسول او پرمختګ د دغه وزارت د پالیسۍ عمده برخی دي. خاغلی بلخی د یکشن به پورز ملت ته د جواب ویلو د حکومت د پروګرام په لړ کې خبريالانو ته ویلي دي چې په دې پالیسي کې د مهاجرت په حق له پلان ترتیب شوی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي د افغانستان مرمنو ته په سیاسي او ټولنیزو برخو کې پاملرنه نه کیږي او د یو ډول محرومیت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د مرمنو د ملاتړ په هدف د مرمنو نړیواله ورځ د زه د برابرۍ نسل يم تر شعار لاندې ول منزله.
نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې منزل کیږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته چمتووالی نیول کیږي. خزی د سولې په پروسه کې په خپل کم ګډون اندېښمنې دي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیره حسینه صافی وایي خزی باید د سولې په پروسه کې د خپلو مسایلو رهبری په لاس کې واخلي.
که د سولې پروسه ده، که د انکشاف پروسه ده، په هر پروسه کې سره خامون کولای شو چې خپل دغه وینا چې وایي چې خپل د ټولو مسایل رهبری مونږ خپل کولای شو، مونږ باید ځان سره تعهد وکړو.
د افغانستان خزی وایي چې د طالبانو سره یو داسې سوله کول پکار ده چې په هغې کې د وروستیو نږدې دوه لسیزو پرمختګونه خوندي شي.
او دا هم څو نړیوال خبرونه. د سعودي حکومت نن د باچا سلمان تازه تصویرونه خپاره کړل چې هغه پکې رسمي چارې په مخ بیایي. دا تصویرونه داسې مهال خپرېږي چې د سعودي د شاهي ګارد ساتونکو د جمعې په ورځ د شاهي کورنۍ دوه غړي د کودتا د پلان په تور ونیول. د فرانسې خبري ایجنس وایي چې په نیول شوو کسانو کې د باچا کشر ورور شاهزاده احمد بن سلمان او وراره یې محمد بن نایف هم شامل دي. فغله نایف د تروریزم سره د مبارزې په شارو کې د باچا سلاکار هم و.
سعودي عربستان د یکشنبه په ورځ د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په موقتی توګه د قاطف ولایت د خلکو په تګ راتګ بندیز لګولې ده. دغه ولایت د سعودي عربستان په ختیځ کې پروت دی او اکثریت اوسیدونکي یې شیعه‌ګان دي. په دې ولایت کې تر اوسه پورې 11 کسه د کورونا په ویروس اخته شوي دي او حکومت نه غواړي چې نورو سیمو ته ویروس خپور شي. په سعودي عربستان کې اکثریت کسان چې د کورونا په ویروس اخته شوی یا ایران ته سفر کړی وو او یا د هغو کسانو سره یې ناسپاسه کړی و چې ایران ته زیارتونو ته ورغلی دي.
په ایتالیا کې د کورونا ویروس مخ په خپرېدو دی او له همدې امله په لمباردي او په شمالي سیمو کې د خلکو په تګ راتګ بندیز لګول شوی. په عین وخت کې د امریکا د نیویارک په ایالت کې بیړنۍ حالت اعلان شوی او یو شمېر سیمې قرنطین شوې دي. د خبر تفصیل د شیر غورزنګ ناوړی.
د ایتالیا صدر اعظم جی سی پی کانټینن د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د لمباردي ټوله سیمه او یو شمېر نور ایالتونه به په نورو سیمو کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله په بشپړه توګه بند شي. هغه وویل د کرونا وایروس د یوې وبا په څیر په ټول هیواد کې مخ په خپرېدو دی. په دې وایروس د ټولو اخته شویو ناروغانو شمېر اوس 15,303 تنو ته رسیږي. په ټوله ایتالیا کې تر اوسه پورې د مړینې شمېر 233 تنو ته رسېدلی دی. لبل پلوه ولسمشر ډانلډ د برازیل جمهور رئیس سره وکتل او ماښامنه یې ورسره وخوړل. هغه خبریالانو ته وویل چې د برازیل ولسمشر ډېر ستر کارونه سرته رسوي. لبل پلوه په امریکا کې د نیویارک په ستر او پورنفوسه ښار کې هم دغه ناروغي لګېدلې ده. په امریکا کې ټول ټال تر اوسه پورې 19 کسان مړه شوي دي او په نیویارک کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
او د چین د کوانګژو په ښار کې یو هوټل چې د کورونا په ویروس اخته شوي کسان پکې قرنطین شوي وو نړیدلې دی. لس تنه پکې مړه شوي دي. چینایي مقاماتو ویلي دي چې مرستندویانو د مازیګر پورې 8 کسه چې د نړیدلې ودانۍ لاندې شوي وو راایستلي دي او د مقاماتو په وینا 23 نور لا هم بند پاتې دي. د چین د بیړني حالت وزارت ویلي دي چې د اصفایي او پولیسو په ګډون شاوخوا زر مرستندویان د ژغورنې عملیات مخې ته بیايي. چینایي مقاماتو ویلي دي چې دغه ودانۍ د شنبې په ماښام ونړېده او د پیښې په وخت کې یو اویا تنه پکې اوسېدل چې 85 په کورونا اخته وو. راپورټ وایي چې پولیسو د ودانۍ خاوند نیولی دی.
په قرغیزستان کې پولیسو وروسته تر هغه شاوخوا 6 کسان ونیول چې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې مظاهرې یرغل وکړ. د ښځو او سړیو ترمنځ دا خوډه په پایتخت بشکک کې شوی. پولیس وایي یوه ډله ښځې چې د مظاهرو اجازه نه درلوده د میرمنو او ماشومانو د حقونو لپاره راوتلې وي، خو وروسته بیا یوې ډلې سړیو په دې مظاهرې حمله وکړله. پولیس وایي د دواړو خواو نه 16 کسان نیولي دي چې اکثریت یې میرمنې دي. او وروستی خبر دا چې د امریکا پوځ تایید کړی ده 13 میاشت په سومالیا کې د الشباب د وسلوالې ډلې یو جګپوړی مشر د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. د افریقا د پاره د امریکا د پوځ قومندانۍ په ویلامې کې ویلي دي چې دغه وایي برید د فبروري د میاشتې په 22 د جوبا سیمې د ساکو په ښارګوډي کې شوی. په ویلامې کې ویل شوي ګمان کېږي چې په دې برید کې بشیر محمد محمود چې په بشیر قراب هم مشهور و وژل شوی دی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیونه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونه مو اوریدل. رنوریدونکو په یو ملک د دوه کسانو د لوړې مراسم چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ګټلو ادعا وکوي سمانا لري. لګروسه په دې باره کې د ګل رحمان قاضي سره مرکه لرو. خو اوس راځو دې موضوع ته چې د مهاجرو او ستنیدونکو چارو وزیر ویلي دي چې د مهاجرت پالیسۍ د تصویب لپاره کابینه تاسولي. ښاغلی بلخي وایي د سولې وروسته د مهاجرینو او د ستنیدونکو کسانو لپاره پلان باندې کار روان دی. دا وزارت وایي سږ کال د 500,000 زیات افغان مهاجر د بارنیو هیوادونو نه افغانستان ته ستانه شوي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری راپورټ راکړی دی.
د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی وایي چې د مهاجرینو ستنیدل او په ټولنه کې د هغوی ادغام د غیر منظمو مهاجرتونو مخنیوی او د منظمو مهاجرتونو هڅول او پرمختګ د دغه وزارت د پالیسۍ عمده برخې جوړوي. ښاغلی بلخی د یکشنبې په ورځ ملت ته د ځواب ویلو د حکومت د پروګرام په لړ کې خبر اعلان ته وویل چې په دې پالیسۍ کې د مهاجرت په اړه د لارې نقشه ترتیب شوې ده.
فعالیتهایی که در اساس او پالیسی انجام شود
کوم فعالیتونه چې د پالیسۍ له مخې ترسره شي یوازې د مهاجرینو د وزارت پورې اړه نه لري. ټول ځې داخل وزارتونه پکې شامل دي. د مثال په توګه د کار او ټولنیزو چارو د وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، عدلی وزارت او نورې دولتي ادارې چې په یو ډول د مهاجرت په برخه کې دخیلی دي او دا پالیسی بشپړه شوې او کابینې ته استول شوې ده. هیله لرم ژر د کابینې په اجنډا کې شامل شي او په دې توګه د لارې یو نقشه رسم کړی شي.
د مهاجرینو او سنیدونکو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې ټینګېدو هڅو ته په پاملرنې وویل چې د دوی اټکل دا دی چې د سولې ټینګېدو وروسته به شاوخوا 15 میلیونه افغانان خپل وطن ته ستانه شي. هغه وویل چې د سولې وروسته د افغانانو ستنېدلو او په ټولنه کې د هغوی د ادغام په اړه د یو پلان په جوړولو باندې کار لا روان دی. د افغانستان د مهاجرینو او سنیدونکو چارو وزارت د شمېرو له مخې اوس مهال له 6.5 میلیونو څخه زیات افغان مهاجرین په بهر کې په ځانګړي ډول په ایران او پاکستان کې ژوند کوي. دا وزارت وایي چې یوازې د روان دی لمریز کال په 11 میاشتو کې له ایران او پاکستان او نورو هیوادو څخه د 5 سوه 3 زرو څخه زیات افغان مهاجر په خپله خوښه او یا په جبري ډول خپل هیواد ته ستانه شوي دي. افغانستان ته دغه شمېر مهاجرو ستنېدلو سربېره د مهاجرینو ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخي د وینا له مخې 20 زره نور افغانان دننه په هیواد کې د جنګ او جګړو او طبي پیښو له امله خپل سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي.
بر اساس پالیسي ملي بېجاشتګان
د بېځای شوو د ملي پالیسۍ له مخې د بېځای شوو د هغو په اصلي سیمو د بیرته ادغام او ځای پر ځای کېدل او یا هم کوم سیمو ته چې کډه کړې په هغو سیمو کې د هغو ادغام چې 3,50,309 کورنیو ته زمینه برابره شوې او ورسره مرستې شوې دي.
فراهم شوه
د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت د شمېرونو له مخې تر اوسه 1,219 کورنیو سره د هغوی اصلي مینو ته په ستنېدو کې دغه وزارت مرسته کړې. همدغه شان د دغه وزارت د وینا له مخې د دغه شمېر سربېره 6,500 کورنۍ په خپله خوښه خپلو سیمو ته بیرته ستنې شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل چې سبا ته د جمهور رئیس اشرف غنی د لوړې مراسم ترسره کیږي. همداشان اجرایه ریاست هم ویلی دی چې د جمهور رئیس په حیث د عبدالله د لوړی د مراسمو لپاره هم تیاری روان دی. موږ په دې باره کې د افغانستان د اساسي قانون د نظارت د کمیسیون د پخواني رئیس ګلرحمن قاضي سره مرکه کړې ده. په یو ملک کې د انتخاباتو په نتیجه کې د دوه جمهور رئیسانو یعنی د دغه سي شخړې د حل قانوني لار شته. ګلرحمن قاضي وایي افغانانو ته پس له 30 کلونو دا فرصت لاسته ورغې چې د امریکا د متحده ایالاتو په همکارۍ د طالبانو سره د سولې د موافقې نه وروسته خپل منځي مذاکرې شروع کړي، د خپل آیندې په باره کې ملي تصامیم ونیسي او په نتیجه کې ټینګه سوله، واحد حکومت، د قانون حاکمیت راشي او بالاخره افغانان د خپل ارادې خاوندان شي.
کوم چې دې عثماني دي د سولو خان شو هغه نامشروع انتخاباتو چې په اول سر کې ډېر افغانانو دا خبره کوله چې سوله اول ده او موږ باید سولې طرف لاړ شو او سوله چې راغله دا انتخابات هلته خپلې شوي دي او انتخابات کېدای شي. خو متاسفانه دا انتخابات چې نامشروع شکل باندې شروع شول او تاسو ویل چې شروع کې د قانون نه دا بهر او پایله د دې نامشروع انتخاباتو نامشروع نتیجه و.
دغه انتخابات د اساسي قانون د 16 ماده خلاف و، یعنی نه آزاد و، نه عمومي و، نه سري و او نه هم مستقیم. بلاخره دا شو چې انتخابات به ملت ترسره کوي، خو څنګه چې ملت سوله غوښتله نو ځکه یې انتخابات تحریم کړل.
بلاخره دا ده چې د دې په نتیجه کې د یو حکومت رامنځته کیږي چې هغه به دومره ضعیف وي چې نه به ځان ساتي چې نه به د ملک منافع ساتي چې نه به د افغانستان حدود ساتي چې نه به د خارجي مغرضانه مداخلاتو جلب جوړي کوی شي او یو پیغور تاریخي پیغور به په افغانانو باندې بیا به تپل شي چې افغانانو نشي کولی چې دوی د انتخاباتو په نتیجه کې یو حکومت رامنځته کړي. ځکه چې حال کې چې افغانان واحد افغانستان غواړي او یو مقتدر او قانونمند حکومت غواړي. اوس په دې اجماع ده چې افغانستان لپاره یوازنۍ لاره د حل سوله ده. دا د سولې معنی ګرځي. دغه نتیجه چې راوتلې د انتخاباتو نه او ما ویل د تکرار وایم چې دا ماشو نتیجه ده دا د سولې معنی ګرځي.
پوهان ګل رحمان قاضی وایي په اول کې امریکا دا خبره وکړه چې څوک چې د سولې معنی شي دوی نشي زغملی، نو دلته قاطع اقدام پکار دی.
زه ایران پاتې یم چې په حضور د امریکایانو کې او په حضور د ملل متحد کې چې مالی او تخنیکی مرستې په دې رابطه کې دي، څنګه اوس دغسې یو رسوا یو نامشروع یو خیله خنده نتیجه دوی مني او دې ته ګوري چې دې کې اوس دوه کسان ځان کاندیدي چې هغه وایي زه رئیس جمهور یم، هغه وایي زه رئیس جمهور یم. دغه دواړو ډاکټر صاحبانو ته هم دا افتخار نه دی، دا تاریخي پیغور دی او د ملت دپاره هم دا ډېره ترخه ورځ په تاریخ کې ده. او تاسو ایمانی چې دغه وخت کې د افغانانو سره چې څه خواخوږي لري یا وایي په بینالمللي سطحه منتخبي چې موږ همکاران یو، هغوی هم د همکاري معلومه ده چې رښتیني نه ده او ځوګونې ده، ولې پرېږدي چې دغسې یو بد حالت یا د رسوایي حالت یا د فاجعې حالت په افغانستان کې رامنځته شي او هغه د سولې امید چې ترلاسه شي هغه بېرته په جنګ او په افغانکشۍ د افغانانو د کور په وړاندې مبادله.
درنو اوریدونکو، د دې شخړې د حل لپاره سره د ټولو هڅو که سبا ته دغه دواړه مشران د جمهوري ریاست لوړوکي نو څه کېدای شي؟ پوهان ګل رحمان قاضی وایي د ملت د ارادې نه پرته بله لار نشته ده او هر قانون چې د ملت د ارادې خلاف وي هغه قانون مشروعیت نه لري، نو اشخاص خلا په ځای پرېږده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. نن د ښځو نړیواله ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې ونمانځل شوه چې ټاکل شوی د په څو ورځو کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې پیل شي. افغانان وایي چې سولې ته خوشبینه دي، خو دا اندېښنې هم لري چې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د دوه لسیزو پرمختګونه د لاسه ونه وځي. د ښځو د حقوقو مبارزان وایي د افغانستان حکومت باید د سولې په پروسه کې ښځو ته پورا ونډه ورکړي. حکمت سروش د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ښځې که یو خوا د سولې روانو خبرو ته خوښې دي، نو بل خوا په دغه پروسه کې پر خپل کم ګډون اندېښنه هم لري. افغان چارواکي ټینګار کوي چې ښځې باید د سولې په پروسه کې د خپلو مسایلو رهبري په لاس کې واخلي.
که د سولې پروسه ده، که د انکشاف پروسه ده، په هر پروسه کې سره خامون کولای شو چې خپل دغه وینا چې وایي چې خپل د ټولو مسایل رهبری موږ خپله کولای شو، موږ باید ځان سره تعهد وکړو.
افغان ښځې وایي چې له طالبانو سره یوه داسې سوله کول پکار دي چې په هغه کې د وروستیو نږدې دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي وي.
د یو مېرمنې په صفت زه خوشحاله یم چې سوله راځي او زه خوشحاله یم دې ته چې زموږ هغه وړونه چې هغه که د حکومت په برخه کې دي، هغه که د طالبانو په برخه کې دي، هغه په مختلفو بد وضعیت او حالاتو کې جنګیږي.
د ښځو د حقونو فعاله پلوشه حسن وایي د مارچ اتمه ځکه د افغان ښځو لپاره مهمه ورځ ده چې د خپلو محرمیتونو او ستونزو په اړه غږ پورته کړي.
اتم د مارچ یو موقع ده سې ټولو ته یو یادونه وسی چې د ښځو ګډون او پراخ ګډون په ټولو مسایلو کې او اوس ورځې سیمونږ د سولې په مورد کې خبرې کوو او افغانستان یو نوی پړاو ته داخله کیږي. دا ډیر مهمه ده چې د ښځو وضعیت نور هم جدي وګڼل سي.
امریکا او طالبانو د سولې هوکړه لاسلیک کړې ده او ټاکه سوې په څو ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت مذاکرات پیل سي. تاسو د سولې دغه خبرو ته اندېښمن یاست او که خوشبین یاست؟
دواړه معلومدار سي امیدوار دي ته یو سي بلاخره دغه د جنگ غمیزه سي څلوېښتو کالونه اړول سوې خبره ده. دا بالکل یو بلاخره یو د پایتخت ورته کېښودل سي او په عین زمان کې خپل اندېښنې هم لرو چې دا استقامت کومې خواته روان ده. مثلا که موږ د اسلامي نظام نه خبرې کوو، موږ فعلاً یو اسلامي نظام کې اوسیږو، یو ټاکل سوی جمهوریت جمهوري اسلامي نظام دلته روان ده.
که څه هم طالبان ویلي چې د شذو حقونو تشمن دي، خو له افغان شذو سره پوښتنه ده چې طالبان د کوم ډول حقونو خبره کوي.
چې معلومه به شذو وي او مثلا پیردار به د سړی وي چې هغه به محرم وي تقریبا یا کور ته به محرم بیایي، نو دا طریقې هغه طریقې دي چې هغه د دې د وقار او د عزت مراد ساتل کیږي په کښې کې. او دا چې بیا ښځې وایي چې موږ به ازادي ګرځو او د غرب په طرف په طریقه به ګرځو چې غربیان ګرځي، نو زه فکر کوم چې دا 4000 ښځې نمایندګي د 300 میلیونو ښځو نه شي کولی چې هغه بیا د غرب طریقه نه غواړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په ټولو برخو کې د ښځو د فعالې ونډې هرکلی کوي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوې نامه ویلي چې افغان ښځو ته په سیاسي او ټولنیزو برخو کې ونډه نه ورکول کیږي. په کابل کې د امریکا سفارت بیا وایي چې د افغان ښځو د پیاوړتیا او فعالیت درناوی کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، په افغانستان کې ډېرې ښځې د مطبوعاتو د ازادۍ په رڼا کې د خبریالۍ په کار بوختې دي. په قندهار کې رنګینه انوري یوازنۍ خبریاله ده چې هره ورځ په تلویزیون کې څرګندېږي او مطبوعاتي فعالیتونه لري. رنګینه انوري وایي چې غواړي په مطبوعاتو کې د محرومو ښځو غږ اوچت کړي. عزیز الله پوپل رپورټ راکړی.
رنگینه انوری لتیرو 15 کال راهیسی په تصویری رسنی کې کار کوي او د مطبوعاتو د ازادي په برخه کې زیار باسي. دا د کندهار د شزینه نوموتو خبر اعلانو په ډله کې شمیرل کیږي او په خپل کار کې د شذلیدو لقبلې بیلابیلې جایزې او ساينلیکونه هم ترلاسه کړي دي.
نن زه خبریاله یم، کثیر مبارزه و نکرمه د خلکو د شوز ژغ و نه وسمه، نو د هغو شوز ژغ به څوک پورته کوي چې د هر ډول تاوتریخوالي سره مخامخ دی.
رنګینه انوري وایي چې تل د خبر د ترلاسه کولو لپاره زیار باسي او هڅه کوي چې تر خپلو مخاطبینو پورې د کیک او کره معلومات ورسي. خو د مطبوعاتو په وسیله د ښځینه موضوعاتو انعکاس او د هغوی په اړه معلومات اغلی انوري خپل ځانګړی هدف ګڼي.
د افغانستان په سطحه د غوره خبریالې په توګه ما ایوارډ اخیستی چې دغه ایوارډ دغه سندیکونه زه دې ته لا هم اڅول یم تر څو زما کاري ساحه پراخ واوسي، نه یوازې تر ښار پورې محدود واوسي او آن د هغو ښځو ږغ پورته کړم د بېلابېلو خپرونو او پروګرامونو د لارې کوم چې دوی نسي کولی د رسنیو د لارې خپل ږغ شریک کړي.
نامنی او پټولنه کې حاکم دودونه لا هم د ښځینه خبریالانو د کار پر وړاندې له عمده خنډونو څخه بلل کیږي، خو اغلی انوري زیاتوي چې دا له خپل مسلک سره د ځانګړې لیوالتیا له مخې له ډیرو لوړو ژورو تیره سوې او هیڅ خنډ له خپلې موخې څخه نه ده راګرځولې.
په کندهار کې په 2013 کال کې یو عمله هم وسوه چې هغه عمله البته زما د ژوند کوایم ډیره بده ورځ هم وه او ښه ورځ هم وه، ځکه د هغه عملې څخه وروسته زه پوه سولم چې زه قوي یم. یوه نجلۍ کولی سي چې خبریال واوسي، یوه نجلۍ کولی سي د نورو ښځو ږغ واوسي. د هغه عملې څخه وروسته زه بیرته خپل رسنیز کار ته راستنه سولم، که څه هم ټول خبریالان او همدارنګه مدني فعالان او نور خلک ماته ویل چې ته باید نور رسنۍ ترانسې ځکه سا د ژوند لپاره ګواښي.
اغلی انوري د هیواد وروستیو سیاسي تحولاتو ته په اشاره سره وایي چې ښځو په افغانستان کې لویه قرباني ورکړې او هغوی باید په هر سیاسي تصمیم نیونه کې له پامه ونه غورځول سي.
ښځې قربانی ورکړي په بیان ازادۍ کې او تر څنګ د سولې په نورو پروسو کې هم د ښځو ګډون ډیره زیاته مهمه ده.
په کندهار کې د ښځینه خبریالانو شمیر تر پخوا زیات دی او ځینو یې په دې برخه کې پوهنتوني زده کړې هم کړي، خو لا هم په آزاد لاس په مطبوعاتي ډګر کې کار کول ستونزمن ګڼي. دوی هیله ښیي چې هیواد ته سوله په برخه سي او د ټولنې هر غړی له خپل حقونو څخه برخمن سي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د خوست په ولایت کې هم د ښځو د حقوقو یو شمیر مدافعینو ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې د کېدو په صورت کې د ښځو د حقوقو درناوی وشي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
ساکال داسې مهال د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې احتمالا د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې په افغانستان کې سوله قایمه وسلوال طالبان په نظام کې شریک کړل شي. د خوست د ښځو چارو رئیسه شافیه نورزی د سولې هرکلی کوي، خو دا د داسې سولې په تمه ده چې نه یوازې جګړه پای ته ورسیږي بلکې د ټولنې د نورو وګړو تر څنګ د ښځو حقونه هم پکې خوندي شي.
سوله او هغه هم تلپاتې سوله، داسې یوه سوله چې په هغه کې د هر وګړي بل خصوص د مونږ غمځپلو خوند او هغه خوند چې په څلورو لسیزو کې همیشه او همیشه د درد سره مخامخ وي د دوی سوله آرزو ده او همدا زمون هم آرزو ده او غواړو چې په افغانستان کې یو تلپاتې سوله رامنځته شي.
په ټوله کې اندېښنې دا دي چې که وسلوال طالبان د نظام برخه ګرځول کېږي چیرنه د اتلسو کلونو لاسته راوړنې په ځانګړې توګه د ښځو حقونه له پامه وغورځول شي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ښځو له کوره د باندې د کار کولو اجازه نه درلوده، خو د خوست د ولایتي شورا غړي ناد بیبي عمري آشنا راډیو ته وویل چې طالبانو بدلون کړی. هغې زیاته کړه هیله منده ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په کېدو سره په دغه هیواد کې ښځې له خپلو حقونو لا نورې هم برخه منی شي، زده کړو ته لاسرسی ولري او له کوره د باندې دندې ترسره کړي.
نو ښځو دپاره زمینه مساعده ده، خو بیا په دې مونږ بسنه نه کوو چې خدای وکړه له هغه امنیت راشي د سولې وکې ته ورسېږو. انشاءالله په افغانستان کې به د اسلام په د شریعت په چوکاټ کې ډېرې ښځې مکتبو ته پوهنتونو ته جلب جذب شي او دینی مدارس ته بلوړې شي، نورې بلوړې زده کړې هم وکړي.
د مارچ میاشتې اتمه نېټه چې د ښځو نړیوالې ورځې سره برابره ده، د هېواد د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم د یوې غونډې په کولو سره چې حکومتي چارواکو هم پکې ګډون کړی و ونمانځل شوه. د خوست والی محمد حلیم فدایي چې یادو مراسمو ته یې خبرې کولې هغه سوله نیمګړې وبلله چې د ده په وینا په نتیجه کې ښځې چې د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي له خپلو حقونو بې برخې شي.
نیمه سوله په دې معنا چې داسې سوله چې د هغې نه د ټولنې نیم قشر محروم کړي، نو دا نیمه سوله ده او نیمه سوله بلاخره بیا د جنگ دپاره یو بله مقدمه کېدلی شي. نو موږ هغه صلح غواړو چې هغه باعزته صلح وي او داسې صلح وي چې په هغې کې د نر او ښځې ماشوم او بالغ او د هر چا حقوق خوندي وي.
د مارچ میاشتې اتمه نېټه په کال 1915 میلادي کې د ملګرو ملتونو له لورې د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې. دا ورځ هر کال د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې لمانځل کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، په غونډه نړۍ کې په خاصه توګه په محافظه کارو هیوادونو کې ورزشکاران ځورول کیږي او اعتراضونه ورباندې کیږي. د سپورت په ډګر کې دغه ښځې وایي چې باید د نارینه لوبغاړو په شان دوی هم وستایل شي.
شمیله کوهستانی د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي ټیم په خوانی کپتانه ده. هغه د سپورت په برخه کې د خپل هیلو ترلاسه کولو لپاره د خپل کورنۍ ملاتړ درلود، خو بیا هم هغه په یوه محافظه کار ټولنه کې د سپورت په ډګر کې د ګڼو ننګونو سره مخ و.
د میرمنو لپاره سپورت کول خورا ګران دي، او په داسې یو هیواد کې چیرې چې اوس هم میرمنو ته په ټیټه سترګه کتل کیږي. کله چې ما د فوټبال لوبه پیل کړه هلته هیڅ ښځینه کارکوونکې نه وي او موږ هیڅ ټیم نه درلود.
په ګاونډیو سویلي آسیا هیوادونو کې هم ښځینه ورزشکارانې ورته وضعیت لري.
هر ځل چې موږ په میدان کې لوبې کولې زما په یاد دی چې زموږ ګول کیپر به ډېره اندېښمنه وه، ځکه چې هلته به خلک د هغې تر شا ولاړ ول او تاسو پوهیږئ خرابې خبرې کولې چې طبیعتا ښې خبرې به نه وي، نو هغوی به هلته صرف د همدې لپاره درېدل چې دا وځوري.
د ټولو خندونو سره سره بیا هم هیلې شتون لري، ځکه چې په تیرو کلونو کې میرمنې په سپورت کې ډېر مشهور شوې دي.
دلته په اردن کې موږ د فوټبال فدراسیون او حکومت ټول ملاتړ لرو. موږ په 2018 کال کې د 18 کلانو نه کم عمره د ښځو نړیوال جام فوټبال سیالۍ کوربه وو. موږ په 2018 کال کې د ښځینه آسیا کپ فاینل لوبو کوربتوب هم وکړ. ما دلته په اردن کې خورا ډېر شیان ترلاسه کړي دي. د مثال په توګه زه لومړی میرمن یم چې د فوټبال روزنې لپاره مسلکي ډیپلوم لرم.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.